د مشال ریډیو په ځنګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی. زه شاهین بنیره. په دې خبرونه کې موږ د پښتو د موسیقي مزل ته کتنه کوو او د هغه سندرغاړو او موسیقارانو کیسې در سره شریکوو چې د خپل هنر له کبله د دړکو بندیزونو او بریدونو ښکار شوي دي. د نن په خبرونه کې د پښتنو او موسیقي په تړون خبره کوو او دا جاج اخلو چې د هندوکش په لمنو کې ډیرا پښتنو قبیلو د خپل زړه او ذهن د اظهار لپاره د ساز او آواز کومه لارا غوره کړې ده. لیکوال سړنکار او د کلتوري چارو په نورالامین یوسفزی وایي چې د نړۍ د هر مهذب قام په شان پښتانه د موسیقي سره ډیر نږدې تړون لري. نوموړي وایي پښتانه د غرونو خلکو د فطرت په لمنو کې اوسېدل، نو لدی کبلې سندرې او سازونه هم د فطرت د رنگارنګو سرګندونه کوي او شاعري خوږه او ساده ده.
جنگل او غرشته دی او غارشته کنه، نو د دې موسیقي هم چې دا نو دا غره موسیقي ده، د دې موسیقي چې کوم ده نو د فوک موسیقي دا د ساندو او سندرو سره خصوصا د زنانو چې د کوم دغه د لکه د مثال په توګه باندې کساسو خیالي زمونږ په خادو کې چې د زنانو باندې تاشه سره کوم سندره ویل نو دا چې دا یو لکه بند چلے لاس کا مونڈو نہ ویخ دلاس یو بل سرو جنگ ہے بیا داس سے تم دس کرو چت کی بو تو سرو سرو جنگ گئی او د تال یو آواز کی زیر سر پزائے نو زمون نہ موسیقی ہم داس کی موسیقی وچ دا غرم موسیقی دا او دا د تال بدی کی زیات اہمیت دے دا پزائے دا سر پزائے مار دے سر بجوار دا
دستر کو جنگ کو پد حال شما دستر کو جنگ دے اس نظر دی گی او بان خوشی ور وینا
سړنکار نورالامین یوسفزی نوروایی چې د پیړیو په سفر کې موسیقي د دې غرونو او درو په لمنو کې د تهذیبونو د عروج او زوال سره یو ځای مزل کړی دی. نوموړی وایي پښتنو د ګندارا تهذیب په غېږ کې نه یوازې د موسیقي آلات او سازونه ایجاد کړل، بلکې د موسیقي یو باقاعده ساينس هم راوړاندې کړ.
تاسو که چېرته په خور نندارتون یا میوزیم ته لاړ شئ نو پاره کې هم یو سړی ولاړ دی نو داغه خوله کې شینایی ده، نو خلک دا غړي چې دا شینایی ګنې ابن سینا جوړه کړې وه، خو زما نظر دا دی چې درې زره کاله مخکې هم په پښتنه خاوره باندې شینایی موجود وه. بیا دا ده چې یو سړی ولاړ دی هغه سره په ترخ کې رباب او دا د درې نیم ستم کاله مخکې خبره ده په دې خاوره. نو چې کله مونږ په شا لاړ شو د گندارا آگ تلڑ شو نو چې د موسیقي کم اوزار دي نو شپېلې او رباب او سیتار او شینایی او په درو زبان دي نغمه ویل او دا زمونږ چې کم د ټیکري نه او د لرګي نه موسیقي را استل نو دې ته مونږ ویل چې پښتانه دومره بازو که خلکو چې دوی د خپل د موسیقي او ساينس هم پیدا کړی دی او دا ساينس چې د دې آلات خپل د موسیقي
بیا په تاریخي توګه د لوی قندهار او ټوچي دریاب په غریزو او میداني سیمو کې میشتو پښتنو د خپلو لطیفو جذبو د اظهار لپاره د ساز او اواز سره سره د نسا یا اتن لار هم غوره کړې ده. د بلوچستان پوهنتون د پښتو څانګې استاد ډاکټر برکت شاه کاکړ وایي چې د سیمې دودیز اتنونه د دغه ولسونو د کلتوري او جذباتي ژوند ډیر لیبرل او روخان فکره اړخونه په ګوته کوي.
کم د روب چې کوم نواده ده بیخي ډیر زیات مختلفه کلتوري بڼه لري. دلته د کوم اتن دی کمر امي یا برګ امي ورته وای امي تر نه تاسو اتن سمې ویل نو دا کمر امي یا برګ امي چې دا بنجلې او لکشي دا بغاټ کېدل کنه دا به دا شو کنه چې دې چې به د اس د شاو خاص کوم کلی دی د اکلو امکان ځوانان براتل دا څنګه چې خپل کور د الکان د انجنیر چې وي په بالکل مخلوطه غونډې یعنی د کاټ دغه وو اتن وو دا څه ډیر وخت په پات شو دا څه ډیر وخت پورې اندې چې کوم هغه مور د خوښ ته وخت پورې د دې نوی سکول او د مدرسې اثرات راځي پر ټولنه باندې تر هغه وخت پورې د دې وجود شته. یعنی د 1960 او یا د 80 لسیزه پورې دا تر او یا د 90 لسیزه په داول کې هم پاتې شوی دا په ځینې سیمو کې.
خوډیر خلک بیا دا هم وایي چې د پښتنو موسیقي خوخه ده خو ولې موسیقار یا د ساز غږونکي بدی شي او په سپک نظر ورته ګوري. لیکوال نورالامین یوسفزی وایي د کسب او هنر په بنیاد تفریق په دې خوره د برتانوي راج په دوره کې د سیاسي هدفونو تر سره کولو لپاره رامنځته شوې دي او په تاریخي او روایتي توګه پښتنو تل د فن او هنر قدردانی کړې ده. نوموړی زیاتوي
چکاله موږ د بارا پښتون خان یا د افغانستان نرالو نن تقریبا 1500 کال مخکې دا تاریخ دا وایي چې دغه ملک احمد چکاله شیخ ملی صدا حق ورته چې توس دا ځمکې اوې چې زګه چې دا دې کې خي او خوږي او ترخیز مکی دین دا دلته بڑا پښتانه چې د منګل ته اوري اسد جوړ کړي دی بیا بل وځي په خو په بادو د شیخ ملی بابا بارک دا وایلی چې د دا کسبګر هم راغوښتل دوی ته وی چې موږ خو ځمکې تقسیمو نو تاسو ځمکې اخلي او کنه بغیر د کسب نه خو د ځمکې نه کیږي. نو بیا هغه وی چې نه موږ خپل کسب کوو نو شیخ ملی بابا دا کې خو دا تاسو به هم یادی په لکوالی کې چې وی چې دا کم خلک زمیدار کوي نو دای چې کلا خپل فصل او چتې د پټینا حکومت پکې نه او شراري تاسو به خپلې څوړې نه غي نه پس پدې فصل وړي او چې کله پیرنګې راغې نو هغه ته ضرورت پېښ شو خلکو د استعمالولو زمون ګوجریم بدرنګ شوی هغه وجری چې د پکې بجرګې مرکه کې دی چې خلکو سپي جنگولو کسبګر چې نه ایدا سو غړل لکه غلامان. نو بیا چې کلا پیتا ویا کلا اصل کلا دالو او چری دا زمون کل چې زخمی کړه نو بیا خو بیا پاک بادشاہ خان پیدا کړه نو تاسو ګورئ بادشاہ خان دا کسبګر چې نو سو کې کپتانان پر سو کې جرنیلان تل د پیرنګي په دور کې جنو دا کسبګر بیا پکړې شو صرف کسبګر نه لوور کلاس کې د پښتنو کومو یعنی د پټی چې کوم دیکانو نو هغه هم لکه د سارو به خرڅې د بیا دلته
استاد او سړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ چې کله د بلوچستان د جوب او لورالای د سیمو د موسیقۍ د روایت خبره کوي نو وایي چې د غلطه د پښتنو د نورو سیمو په شان هنرمند سندرغاړي یا موسیقار سپک نه ګڼل کیږي او د کسب په بنیاد د خلکو ترمنځ سلاندې باندې نشتا. نوموړی نور وایي
د چکمو د سیمه ما تاسو دروښول په دې کې د کسبګرو هغه رنګ سوشل کلاس او یا ټولنیز د هغه رنګ نه د لکه په نورو پښتونخوا کې سیدا خاصه د ترندې د موسیقي په حق له کزو وایم دا د سیمو چې د لورلای کې یو ډیر د سردار صاحب یو کنه با قاعده سردارو نو هغه په دغه چغه باندې دومره په دې او خپل ځین وخت اکثر به خپل وهله دا چې څه وکړي دا د کلتوري پوهې یو نقشه و چې په چا په سرنده باندې دی پوهېدی یا به سرنده وهله پټې غاړې داسې ده په سرنده کښې به یو سړي دغه وکړله که نه یو غاړه به یې په سرنده کښې وویله په غږ کښې نه بل به بیا دا ډیکوډ کوله چې دا مطلب دا دا پلانګني غاړه تا وویله که نه لکه څنګه چې مېلمستیا زموږ د کلتور یو قدر دی همدغه رنګه موسیقي او بیا خصوصا سرنده چې چغکه ورته ویل کېږي
د کلتوري چارو په نورالامین یوسفزی وایي چې د پښتو د ولسی موسیقي اوازونه سازونه او اهنګونه د دې خاورې د خایس او پښتنو د زړه چودون نه الهام اخلي او د ولسونو کلتوري او تاریخي پنګه یې خوندي ساتلې ده. نوموړی د دودیزو اتڼونو او ولسی سندرو د ارزښت او لرغونتیا په اړه نور وایي.
او په هغې کښې چې کوم دی نو ډېر لوی نومونه هم دي مونږ سره بیا د دغه د موسیقۍ لکه چې مونږ ته کوم یاد دي چې شتي چمن جان ده او کمرو جان ده او سوبتی دی او سبزلی خان دی لکه د دې بیا ډېر لوی لوی استادان دي او کلکتې والا بیبي ده او داسې نو زما خیال دی چې د پښتنو چونکې دا ډېر بازوکه قوم دی او د دوی د نیچر سره نږدې دي نو د دوی د موسیقۍ دغه ډېر زیات غني دی سینس هم ډېر غني دی. تاسو وګورئ د هندوستان د پاکیزه فلم ټولې ګانې د پښتنو په دونونو باندې جوړ شوي دي. سندره نه دې سره زموږ خپل ډانس دی او د هر یو قبیلې خپل اتڼ دی. ځینې خلک دا وایي چې دا د جنګي مشکونه دي خو زه وایم چې نه دا د دوی استتیک سینسو د جمالیاتي حصو او د دوی د موسیقۍ سره او د رقص سره چې ځکه چې فطرت کښې رقص هم موجود دی زمونږ خادی زمونږ د خادو سندرې زمونږ ګوره زمونږ بابولاله زمونږ چغار زمونږ چې کوم دی نو تپا او برګتی برګتی خپله دا لکه کم از کم د دریو زرو کالو زړه زوړ سنت زمونږ ساندې هم یو قسم سندرې دي او موسیقي ده.
د پښتنو په ټولنیز تاریخ کې وخت په وخت بیکوری هجرتونو او مسافرۍ هم د دوی کلتوري ژوند او موسیقۍ ته نوي رنګونه او اهنګونه بخلي دي. کله چې د 1980 په لسیزه کې په افغانستان کې د جګړې له کبله په میلیونونو افغانان پاکستان او ایران ته په کډه شو نو د ځان سره یې خپلې سندرې موسیقي او د موسیقۍ آلات هم یوړل. لیکوال برکت شاه کاکړ وایي چې د افغانستان سندرغاړو او موسیقارانو د پښتونخوا موسیقۍ لا نور خوند او رنګ ورکړی دی.
چې څه وخت مغول امپراتوري ولا 1500 کاله نو دلته بیا د دنیا جهان د ساوت ایشیا یا د جنوبي ایشیا څخه شاوخوا ټول هنرمندان دلته راځي بیا چې هغه له منځه ځي بیا هغه سره تیت و پرکس نو مختلفو ځای ځینې افغانستان له راځي ځینې سوچیر لاړ شي. اوس دلته د افغانستان د جنګ په ترڅ کښې دا وشول چې ډېر زیات هنرمندان دلته کوټې ته راغلل ډېر هنرمندان پېښور ته لاړل خو دلته داسې وشول چې دوی دلته مطلب دا د میوزیک اکیډمیانې او دغه جوړې کړلې که نه دلته په دغه کوټه کښې باقاعده ګلمنډۍ روډ مړو ته وایي چوک دی که نه داسې چارسو دی خو دا باندې چې څه خونې وي دا لوړې دغه د میوزیک کلب باندې جوړ شو 15 دلته میوزیک کلب و او دلته به روزنه کېده دغه به کېده چې دلته دا خلک راغلو نو ډېر زیات شاګردان یې پیدا کړل او دا چې ما د کلاسیکل تاسو ته مثال درکړل دا چې زیاتره زده کړې کړې ده دغه خوب څه کړې ده چې د افغانستان څخه دلته راغلي وه.
برکت شاه کاکړ زیاتوي چې سرینده د موسیقۍ یو داسې آله ده چې د بلوچستان د پښتنو د کلتوري ژوند یوه مهمه برخه ده او دوی په کې په بیلابیلو لارو د خپلو لطیفو جذبو اظهار کوي. نوموړی زیاتوي چې د وخت د بدلون، ټکنالوژۍ د راتګ او سیاسي او مذهبي بندیزونو له کبله د سرندې روایت څه پوره کېدو و، خو اوس بیا راژوندی شوی دی او نوي کول یې په زده کولو او غږولو کې خوښي څرګندوي. اوریدونکو، دا موضوع به په روانو خپرونو کې پر مخ بوزو. د نن د خپرونې نه خپل کوربه شاهین بندری له اجازه ورکې په مخه مو ښه.
Raja chiyavadu 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 ra